افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاست. نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د مرکزي قواو د قرارګاه قوماندان جنرال کینت مکینزي وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو هغه به د پخوا په نسبت یو څه ستونزمن وي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاحکار وحید عمر وایي طالبان ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ طالبانو کړی وي، خو هغه تلپاتې نه ده. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان ځواکونو د ملاتړ په پار دوه حماسي سندرې جوړې کړې. د وسلوال طالبانو لخوا د کونړ نړۍ او اسدآباد د غزیدلې لارې بندېدو د دې ولسوالیو پر اوسېدونکو سربېره د نورستان، برګ مټال او کامدېش ولسوالیو خلک هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي.
خوراکي مواد نشته دی. پرون زمونږ یو مریض چې مغز کې مراوړ ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړل.
داو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه سپورت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف خبرونه مه هیروي. کولمړي خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیل و. احمد تکل خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. په افغانستان کې د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسېده. افغان چارواکي وایي چې پر طالقان ښار د طالبانو برید پر شا تمبولی او په کیوبا کې د حکومت پر ضد بې ساري اعتراضونه پیل شوي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسېده. په داسې حال کې چې افغانستان د امریکا او ناټو د ځواکونو د وتلو بهیر ته لږه موده پاتې ده، د افغانستان د جګړې قومانده له دې وروسته جنرال فرانک کینت مکینزي ته سپارل کیږي. مکینزي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان دی چې مقر یې په فلوریدا ایالت کې دی. دا د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای سمبولیکا نښه بلل کیږي، او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خغلی مکینزي نن په کابل کې د څرګندونو پر مهال په دې اړه چې پلازمینه او ولایتونه له ګواښ سره مخامخ دي په احتیاط سره خبرې وکړې، خو ویل افغان ملي دفاعي ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي ژمن دي چې د ولایتونو د مرکزونو د ساتنې لپاره سخته مبارزه وکړي. افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز طالقان ښار د طالبانو پرونی برید په شا تمبولی دی. د تخار والی عبدالله قرلق د دې حملې د شنډولو خبر ورکړی او ویلی دی چې په دې جګړه کې 55 طالبان وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د طالقان ښار په څنډو کې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده.
جګړه د ښار څنډو ته رسیدلې ده. تېره ورځ هم د ښار لویدیځه برخه د شدیدو جګړو شاهد وه. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې لویدیځو لوري ته دوی عملیات هم پیل کړی ده او ځینې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د طالقان ښار په څنډو کې د طالبانو پر مورچو په هوایي حملو کې د دې ډلې 14 وسلوال مړه او 15 نور ټپیان شوي. افغان حکومت او طالبان تل یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کوي، خو د هغو تایید ګران کار دی ځکه رسنۍ د جګړو سیمو ته لاسرسی نه لري. په کابل کې د امریکا سفارت پروانه اونۍ کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزې د ترلاسه کولو په هدف د مرکو د پیل خبر ورکوي. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر پر ټویټر لیکلی دی چې دای زیار ګالي څو امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو چارې پر مخ ولاړې شي. راس ولسن لیکلی چې له اپریل میاشتې پر وروسته موده کې له شاوخوا 1400 کسانو او د هغو له کورنیو سره چې د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي مرکې شوي. خغلی ویلسن زیاتوي اوس چې د دې ویزو لپاره د مرکو لړۍ پیل شوې د نورو غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو تمه لري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له 15,000 زیات افغانان امریکا ته له صادقانه خدمت وروسته د هیواد ته لیږدول شوي دي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال له 18,000 زیات افغان وګړي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی متحدو ایالتونو ته د مهاجرت د ویزو په تمه دي. په بدخشان ولایت کې د سرشهر د اوبو کانال د رغونې چارې نن پیل شوې. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادۍ راډیو ته وویل د دې پروژې له عملي کېدو سره به 1500 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. ښاغلی خپلواک که څه هم د دې پروژې د ټول لګښت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د سرشهر کانال د بیا رغونې پروژه د آسیایي پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې په مالي مرسته د بدخشان په بهارک ولسوالۍ کې تطبیقیږي. ازادي راډیو خبرونه اوري. په کیوبا کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد په یو بیساري اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ. د کمونیست حکومت پر ضد په دې لاریون کې ډیری ځوانانو برخه درلوده چې د دیکتاتورۍ پر ضد او د ازادۍ په پلوي شعارونه ورکول. دا په څو لسیزو کې د کارابین په دې ټاپو کې د حکومت ضد تر ټولو پراخ لاریون دی. ولسمشر میګویل دیاز کانل پرون د جولای په 11مه پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې په پلازمینه هاوانا کې د معترضانو پر ضد مبارزه وکړي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست او خلک یې په پلاستیکي پایپونو ووهل. دا اعتراضونه داسې مهال پیل شوي چې د پخواني شوروي اتحاد له پرځېدو پر وروسته موده کې کیوبا له تر ټولو سخت اقتصادي بحران او د کورونا وایروس د مواردو له زیاتېدو سره مخامخ ده. او د ایټالیا د فوټبال لوبډله نن د اروپایي ملتونو د جام سره کور ته ستنه شوه. ایټالیا برای شپه د اروپایي ملتونو د جام په پایلوبه کې انګلستان ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه او دا جام یې وګاټه. ایټالوي لوبغاړي په روم کې له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیگانه ماتې وروسته د انګلند د لوبډلې پر غړو د نجات پالنې بریدونه وغندل. جانسن پر ټوټر ولیکل، انګلیسي لوبغاړي باید د اتلانو په څیر وستایل شي، نه دا چې پر ټولنیزو شبکو په نجات پالونکو تبصرو وغندل شي.
لا احمد تکلنا مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر وایي طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو هغه تلپاتې نه دی. مخکې له دې چې د نوموړي وروستیو څرګندونو تر راشو، د امریکا د مرکزي قواوو د قرارګاه د قمندان جنرال کینت مکینزی څرګندونې به واورئ. جنرال کینت مکینزی وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو هغه به د پخوا په نسبت یو څه ستونزمن وي. جنرال مکینزی چې د امریکا په فلوریدا کې میشت قمندانې په منځني ختیځ، عراق، سوریه او افغانستان کې پوځي ماموریت څاري، دغه څرګندونې کابل ته په سفر کې نن یو شمېر خبریالانو ته وکړې. نوموړی د دې لپاره کابل ته تللی چې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دندې د پای ته رسېدو په مناسبت جوړ شوی. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د جنرال سکاټ میلر د دندې پای ته رسېدل به په سمبولیک بڼه په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو په معنا وي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستان نه به د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر د روانې اګست میاشتې تر 1 پورې بشپړ شي. د امریکا د مرکزي قواوو د قرارګاه قمندان جنرال مکینزی به بیا هم د دې صلاحیت ولري چې تر هغه وخته پورې د التیا په صورت کې د افغان ځواکونو په ملاتړ پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه وکړي. جنرال مکینزی که څه هم ومنله چې د افغان ځواکونو د ملاتړ دوام به یو څه ستونزمن وي، خو دوی به دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه دا راز محتاطانه خبرداری ورکړ چې ښکاري وسلوال طالبان په افغانستان کې روانه جګړه چې امریکا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي له لارې د پای ته رسېدو هڅې کوي، د ځواک له لارې پای ته ورسوي. جنرال مکینزی که څه هم دا ومنله چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي، خو زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه ژمن دي چې له هغو دفاع وکړي. جنرال مکینزی دغه راز وویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت د اګست له 1 وروسته به تر ډیره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې متمرکز وي. د رويټرز د راپور لمخه په افغانستان کې د جنرال سکاټ میلر د دند له پای ته رسیدو وروسته پینټاګون یو شمېر امریکایي جنرالانو ته د انتقال د مسؤلیت چاره سپارلې چې لری یا له بهره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم پکې شامل دی. پر جنرال مکنزي سربیره چې لری په فلوریدا کې میش د امریکا د مرکزي قواوو د قرارګاه څخه به د افغانستان جګړه یا وضعیت له نږدې څاري د غراز ادمیرال کوریتس بازر به د افغان هوایي ځواکونو په ګډون د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل د چارو مسؤلیت ولري. پر ادمیرال بازار سربیره د غراز به د یو بل امریکایي ادمیرال پیټر ویسلی هم په کابل کې د یو شمیر امریکایي ځواکونو مسؤلیت ولري. د هغو ځواکونو چې ویل کېږي په کابل کې د امریکا د سفارت او د امریکایي ډیپلوماټانو د امنیت د خوندي کېدو لپاره هلته پاتې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو جګړې ته زور ورکړی. د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر وایي طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو د هغه په وینا دغه پرمختګ تلپاتې نه دی. د ښاغلي عمر د وروستیو څرګندونو تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
د جمهور رئیس غنی سلاکار او د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ادارې مشر ورستر بلی په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښیي. وحید عمر وایي پر افغانانو تپل شوې جګړه په داسې ډول مخته وړل کېږي چې هیڅ ډول اصول او نړیوال قوانین پکې نه مراعات کېږي. ښاغلی عمر چې نن یې د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز کې رسنیو ته خبرې کولې، طالبان تورن کړل چې په افغانستان کې د ورانې داسې کارونه کوي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي.
هر ورځ بدبختانه ښوونځي سوځول کېږي، هر ورځ عامه تاسیساتو ته اور اچول کېږي، هر ورځ په هغو سیمو کې چې د دښمن په ولکه کې دي او د ګواښ وسی رسیږي پر خلکو محدودیتونه زیاتېږي.
د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ادارې مشر که څه هم مني چې طالبانو په یو شمېر برخو کې تاکتیکي پرمختګ کړی، خو زیاتوي د دې په ستراتیژیک ډول ماتې خوړلې. طالبانو بیا د ښاغلي عمر د نویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو تېره اونۍ یوې اعلامیې کې پر ملکیانو او عامه شتمنیو بریدونه وغندل. خو د جګړې په دې سخت وضعیت کې د سولې لپاره هم هڅې روانې دي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحه کې دی او تمره چې د دواړو لویو له ملک چې پلاویو سره وګوري. هغه بیا طالبان وایي د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د ترکمنستان پلازمېنه اشقآباد ته پلاوی رسېدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د پلاوی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره کتلي او په سیاسي او اقتصادي موضوعاتو سره غږېدلی دي.
نن یې د نوموړي هېواد د بهرنیو چارو وزارت له معاون سره ناسته درلوده، په ناسته کې د اړوند سیاسي اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په اړه مفصل بحثونه ترسره شول.
د سولې دا ډول هڅې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو له بهیر سره یو ځای روانې دي. تازه استرالیا اعلان کړی چې افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسولی، خو د دې هېواد د دفاع وزیر پیټر ډاتن دا هم ویلي که چیرې اړتیا شوه بیا ځلی بیا افغانستان ته خپل سرتیري واستوي. استرالیا افغانستان کې 1500 عسکر لرل چې وروسته یو ګڼ شمېر اتیا تنو ته راکم شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دوه حماسي سندرې چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره بیا ویل شوې دي د ځواکونو ته ډالۍ کړې دي. د دې انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمست د دې سندرو د ډالۍ کولو په مراسمو کې وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد ملي ارزښتونه دي او باید په بیلابیلو ډول ترې ملاتړ وشي. په عین حال کې د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر چې مخکې مو نورو څرګندونه واورې د غرض ویلي حماسي سندرې او موسیقي د امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د انګیزې ورکولو کې مهمه ونډه لرلی شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ای سرباز یارا او پمینه د وطن هغه دوه سندرې دي چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره بیا ویلې دي. د دې انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست د دوشنبه په ورځ د یادو سندرو د ډالۍ کولو په مراسمو کې وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې خاورې ساتونکي دي او باید ترې ملاتړ وشي. ښاغلي سرمست وویل د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ولاړ دی.
هر دوی د سرودا
دا دواړه سندرې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ارکستر او سندرغاړو د خوا ثبت او جوړې شوې دي. دا سندرې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډالۍ کوم. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ خپله ملي او وطني دنده ګڼي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ودرېږي.
د ایسر بازیار سندره کلونه وړاندې استاد ګل زمان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ جوړه کړه او مشهور سندرغاړي بخت زمینی ویلې وه. په مینه د وطن سندره بیا د استاد سلیم سرمس لخوا د جمهوریت د پیر په پیل یعنی د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړه او په لومړي ځل د استاد ناشناس، استاد محوش او نورو دوستانو لخوا یې وویل شوه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي دا دواړه سندرې د دې انسټیټیوټ ځوان سندر جوړونکي محمد قمبر نوشات، تازه تنصیف او بیا ویلي دي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي موسیقي او حماسي سندرو تل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د انګیزې او روحیې په ورکولو کې مرسته کړې ده.
موسیقي او حماسي سندرو د ظلم پر وړاندې د درېدو لپاره د انګیزې، مورال او احتیا په برخه کې ونډه لرلې. نظامي جګړه، سیاست او نور یو لور ته، خو هنری کار او احتیا بل لور ته.
د سندرې داسې مهال د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره بیا ځلي ویل کېږي چې امنیتي وضعیت په دې هېواد کې خراب شوی او نږدې په ټول هېواد کې جګړه روان ده. افغان حکومت له طالبانو سره د هېواد په بېلابېلې سیمو کې هم په جګړه دی. شنون کې بیا په داسې یو وضعیت او د ولسوالیو سکوت ته په اشاره وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د روحیې ورکول ډېر مهم دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ نړۍ او وسط آباد د غزیدلې لارې بندېدو د دې ولسوالیو پر اوسېدونکو سربېره د نورستان، برګ مټان او کامدیش ولسوالیو خلکو ته هم ستونزې راولالې کړې دي. ویل کېږي له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو دغه لاره بنده کړې، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې حکومتي ځواکونو څو ځلې هڅې وکړې چې له دې لارې ماینونه او نورې موانع لرې کړي او هغه د ټرافیکو پر مخ پرانیزي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي. نور په دې راپورټ کې.
50 کلن شیر محمد د غزی آباد ولسوالۍ د نشګام اوسیدونکي دی. وایي میشت پوره کیږي چې د دوی په سیمه وسلوالو طالبانو لاره بنده کړې او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
خوراکي مواد نشته دی، د مریض انتقال ډیر په مشکلاتو باندې کیږي. حتی دا چې پرون زمونږ یو مریض مغز مریض حالات کې مراوړ ولایت ته، ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړل او بیرته دا انتقال دغه هم ډیر مشکلات سره مخ شو.
شیر علي د غازی آباد د جواد کلی اوسیدونکي.
15 کلن نیک محمد د غزی آباد ولسوالۍ د حجی آباد اوسیدونکي دی. د یو شمیر نور کسان یو میاشت وړاندې له خپل کلي اسداباد ته راغلي، خو د لارې بندېدو سره همدلته بند پاتې دي او بیرته کورونو ته نشي تللی. وایي
غازی آباد نړۍ، برګ مټال او کامدیش لاره د عامو خلکو پر مخ تړل شوې ده. متاسفانه د غازی آباد د نشګام بازار ترڅنګ د نړۍ، برګ مټال او کامدیش په بازارونو کې هیڅ ډول خوراکي توکي، اوړه، وړي هیڅ نه لیدل کېږي او خوراک خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دولت نه مو غوښتنه داره چې د دغه لارې غم وخوري ترڅو ولس د دغه کړاوونو نه وځي او په عادي ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي.
یو شمیر کسان بیا له افغان ځواکونو هم ګیله کوي چې د شال شنګر په نوم پوسته کې په خپلو پښو تلونکو کسانو ته د خوراکي موادو او درملو د انتقال اجازه نه ورکوي. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو پر ځای دې لاره پرانیزي او ولسونو ته دې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. حکومتي مسؤلین بیا دا خبره نه مني چې ګنې سرتیروی ولس ته ستونزې پیدا کړي. د دوی په خبره چې د لارې د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي او په نږدې وخت کې به یا د لارې لمینونو او نورو موانعو پاکه او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نو د موږ زړور سربازان او امنیتی مسؤلین هم په ساحه کې دي او عملیات شروع کړي دي چې د دې عملیات په درجه کې دښمن ته ضربات هم رسیدلی دي. چون هلته دوی ماینونه میښې دي په لاره کې، نو موږ تر اوسه پورې تقریبا 12 ماینه خلصا کړي دي او زموږ د تعطیل ټیمونه او امنیتي مسؤلین چې دي په تدریجي شکل باندې مخې ته ځي تر څو ملکي خلکو ته پکې تلفات ونه رسیږي او دا لاره د عام ولس په وړاندې خلاصه کړي.
په یاد لاره د کونړ، غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ سربیره د نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکي هم تګ راتګ کوي، چې د لارې تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د خلکو تګ راتګ بند شوی، بلکې په دغو ولسوالیو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو کمی هم رامنځته شوی.
ازادي راډیو اوري. په اورزګان کې پر ناامنیو سربیره د غراز مرکز ترین کوټ کې بیا رغونې کارونه هم پیل شوي. د دې ښار د خیرو کاریز سیمه کې د یو ښاري ماستر پلان د تطبیق چارې له یوې مودې راهیسې روانې دي. خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې خپل کورونه یې د دغه ماستر پلان د تطبیق په ترڅ کې له لاسه ورکړي دي او اوس له چارواکو غواړي چې دوی ته سرپناه برابره کړي. نور په دې رپورټ کې.
دا ماستر پلان د ترینکوټ ښار د تر ټولو په زیات نفوذ لرونکي او ګڼمیشتې سیمه خیرو کاریز کې پلی کیږي، چې پکښې سړکونه، د استوګنې سیمې، سوداګریزي، تعلیمي، تفریحي، ورزشي او د ژوند نورې اسانتیاوې شاملې دي. د دې ماستر پلان چارې اوس په ترینکوټ ښار کې له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې عملاً روانې دي. د اورزګان ولایت یو شمیر خلک که څه هم د دغه ماستر پلان د تطبیق څخه خوشحاله دي، خو وایي دولت باید هغه بېوزله خلکو ته بیرته د سرپنا کورونه ورکړي کوم چې د یاد ماستر پلان له امله د تل لپاره د خپلو کورونو څخه بې برخې شوي دي. د خیرو کاریز یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د یاد ماستر پلان د تطبیق له امله چې تر اوسه پورې نیمایي هم نه دي تطبیق شوي، زیات شمیر کورنۍ بې سرپنا شوي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. محمد الادیش د ماستر پلان د تطبیق لامل دروغ جوړ کورونه تخریب سوي او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دی وایي یاد کورونه یې د لاس په تړاکو جوړ کړي او څه باندې 12 لک افغانۍ مصرف یې پر هر یو کور کړی دی. محمد الله چې په خاورو سپېره، په خولو لوند او ډېر ستړي ښکاري، ازادي راډیو ته وویل
تقریباً دولت سره کړی.
محمد الله ادعا کوي چې دغلته په دې ماستر پلان کې ځینې سړکونه کاږه سوي او د زورواکو له کورونو چپ سوي دي. په دغه سیمه کې که څه هم تر اوسه پورې د هغه کسانو شمېر دقیق معلوم نه دی کوم چې کورونه یې د ماستر پلان د تطبیق له امله له منځه تللي، خو د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته اوس د نیمایي خلکو کورونه له منځه تللي او هغوی زیات شمېر اوس په خیمو کې شپې او ورځې تېروي. دا بیا درې شپېته کلن امان الله دی چې د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ اوسیدونکي او د جګړو له امله د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي او تازه یې د خیرو کاریز په سیمه کې کور پیرلی، خو هغه د ماستر پلان د تطبیق له امله نیمایي کور یې تخریب سوی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې یاد کورې د خپلو دوو جلسو زامنو د اکرامي په پیسو رانیولې دي.
کور را ته ونلوي په دغه 4 لک روپۍ ما دا سرای رانیولې د شهیدانو روپۍ پر وکړي وي. ماښام ډوډۍ ولاکه لرم، وطن ورور هغه د طالبانو د صدق کړي دي، خپل وطن ته تلی نسم. دلته راغلی وم، روزانه مې کول شی مې کول، ما چې شی پیدا کړي هغه پر داره کم کوو څه پته ده کډې بارې دوه تې تاسو چې زوب.
په دې سیمه کې زیات شمېر هغه کسان میشت وو چې اقتصادي وضعیت یې ضعیف وو او هره کورنۍ ځان ته دردونکې کیسه لري. اویا کلم کریم الله بیا د جی سیمې یو بل اوسیدونکي دي چې زامن نه لري او نه هم پیسې او خپل کور یې د خپلو لوڼو په لاسونو جوړ کړي، خو د ماستر پلان د تطبیق له امله یې اوس ټول کور له منځه ځي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله وایي یاد ماستر پلان تر دا مهاله 50% بشپړ شوی، خو وایي تر دا مهاله داسې څوک نشته چې کورونه یې په مکمل ډول له منځه وړل شوي وي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې د یو شمېر هغه کورنۍ سره چې کورونه یې زیات تخریب شوي وي د خیریه موسساتو په مرسته مرسته وکړي.
او د هغو خلکو چې کورونه ورته خساره رسېدلې ده، تقریبا د 400 کورنیو سره کومک ترسره شوی دی او د د مقامی ولایت دولت او شروالی ټول فوکس پر همدې سیمه دی چې دې سیمه خلکو همدا قربانی ورکړل د دې سره کومک او همکاري وکړي.
بختیار هغه خبرې هم رد کړي چې ګڼي دلته یې د کوم چا طرف نیولی وي. ترینکوټ ښار چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر کم کار په فکر کې تر سترګو کیږي، لا هم زیات شمیر سیمې بې ماستر پلان پاتې دي. د خلکو او مدني فعالینو وړاندیز دولت دا دی چې باید دغه ډول ماستر پلانونه پر وخت تطبیق کړي څو خلکو ته کم مالي زیانونه ورسیږي.
تاسو له پیغامونو
کوچی د کندهار سمو د هیل ورزول ورو چې کوچان تر مداران تر یو کوچی کومه ناری چې د پلار د نکره وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چې په ونن ورځ هغه ناری د سر مداران مناری په څنځ د ډیر زره کالدار له موږ خلکو جنران وي خالد زکه ناری نو چې د وډونو په دغه کې هم څه خالد د ناری هم زکه نو دا کوچان خو به سر ختم ودرې د لوړې اشاره نشته. والسلام
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغېزه کړې ده چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دغه کرونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کرونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کرونا اخته شوي ده او دلته هم پوهنتون چې دي هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي او یو سیمستر امتحان ورکړي او بل سیمستر په وجه باندې یو سیمستر کا پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سیمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بل سیمستر باید دغه فصل اول سیمستر اول سیمستر سره باید قیاس شي او په آینده کې باید په نویو سیمسترونو کې باید دې ورته د درس موقع باید برابر شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
او اوس به هم په جاپان کې د اولمپیک د دوبنیو لوبو موضوع راواخلو. د توکیو ښار به په نږدې راتلونکي کې د دغو لوبو کوربه وي، خو سره له نن نه د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پکې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی.
د اولمپیک د دوبنیو لوبو تنظیمونکو تېره اونۍ وویل د دې لوبو له ټولو لوبغالو به نندارچیان منوي. بهرني نندارچیانو ته لا د مخه ویل شوي و چې د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې به لوبغالو کې نندارې ته نشي کېناستلی. د جاپان د کابینې عمومي منشي د یک شنبې په ورځ وویل موږ له خلکو غواړو چې له کورونو څخه دی د لوبغاړو ملاتړ وکړي. په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې د جولای له درویشتمې نېټې پیلېږي او د اګست تر اتمې نېټې پورې دوام کوي. په توکیو ښار کې دا څلورم ځل دی چې د کووېډ 19 د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې بیړنی حالت اعلانېږي او روسیه هغه یې د اګست تر 22 نېټې دوام کوي. په نړۍ کې د ټینس مخکښ سربیایي لوبغاړي نوواک دیوکویچ ویلي د اولمپیک د لوبو د سنبالګرانو له دې پرېکړې وروسته چې نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون په برخه کې دوه زړې دی. جاپان د ځینو نورو هیوادونو په څیر کرونا سخت نه دی ځپلی، خو دې هیواد نږدې 8,500 د کووېډ 19 پیښې ثبت کړي او تر 15,000 زیاتې مړینې د همدې وایرس له کبله ثبت کړي دي. په توکیو کې د کووېډ 19 پیښو کې وروستی زیاتوالی اندېښمنوونکی ځکه دی چې په دې هیواد کې د کرونا پر ضد د واکسینو پایل سلو او په رسولو کې ځینې خنډونه وو. تر اوسه پورې د جاپان د وګړو یوازې په سلو کې 28 تنو د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه یې وستن کړي. په عین حال کې استرالیا په خپل لوی ښار سیدنی کې ټول بند غځولی. دغلته د کرونا وایرس ډلټا بڼه خپره شوې او چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د کرونا مثبتې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. که څه هم په سیدنی کې دوه اونۍ مخکې ټول بند اعلان شوی، خو د کرونا په نوو پیښو کې پرله پسې زیاتوالی ثبتېږي. اخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسینو د فایزر کمپنۍ ویلي دوی پلان لري چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د روغتیا له لوړ پوړو چارواکو سره د درمل جوړونکي د فابریکې پر هغې غوښتنې وغږیږي چې وایي خلکو ته دې واکسینو د دریم دوز ورکولو اجازه ورکړي. د جمهور رئیس بایډن لوړ پوړي طبي سلاحکار تایید کړي چې دا په عمومي توګه قانع کوونکي او ممکنه ده چې ښایي وروسته به د کرونا